سلامونه دوی په چشوي احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې نږدې شل کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي مسؤلینو په وینا خبر ورکړ چې دا پېښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پل ملخان په سیمه کې د یو 1580 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا نن په اکسپانا کې لیکلي دي چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 لکه کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په اصولو کې په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیز سره موافق دی، خو د ده په خبره کیف ته د لویدیځ د وسلو د انتقال په څیر ځینې موضوعات باید لومړی حل شي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ماسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د روسیې ولسمشر دا هم وویل چې هره موافقه باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي او د جګړې اصلي دلیلونه په ګوته کړي. د ښاغلي پوتین اشاره ظاهرا د ناټو احتمالي پراختیا ته وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 12 ګواښ وکړ چې که روسیا د اوربان له وړاندیز سره موافقه ونه کړي نو پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. چین په داسې حال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ټول شکل اړخونه آرامي او زغم ته راوبلل چې پکینګ دغې لانجې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په هدف نن د مسکو او تهران په ګډون د 3 اړخیزو خبرو کوربه توپ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو یو نینګ تر دې خبرو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل په اوسني وضعیت کې موږ باور لرو چې ټولې خواوې باید آرامي او زغم وساتي تر څو د ایران د اټومي وضعیت ته خرابېدو مخه ونیسي یا ان د ټکر او شخړې په لور لاړ نشي. ټاکل شوی چې په نننیو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو سو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړي. د اوکراین پاوتن وویل چې تیر شپه د روسیې له هغه وویش درون الوتکو چې پر اوکراین برید کړي بوش پاړس نسکوري کړي دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف شار د خارکیف والی اولیا سینی بیوف وویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وطنه او د شار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې ده. سینی بیوف په تلګرام کې دا هم لیکلي دي چې له شار بهر د دې بریدونو له امله په یو روغتون کې اور لګېدلی دی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پرېلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوی کسان خوشي کړی دي او یار خمل وشل دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پاوځ BLA رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخستې ده. په اعلامیه کې BLA وایي 250 برمته پوځیان وژلي دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غواړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لاره پرانیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دی ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دای هم ویلی دی چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان د پوځ تورونه بې بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لورې دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بې مسولیت سرګندونی کوي خپل کورنی مشکلات حل کړي. د دا ډول تاویلی ماویلی خبرو نتیجه به څه شي؟ په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي او نصرالله ستنگزی د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریښ شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه يرغمل لیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیولی شوی وي او په هغه باندې یو اسې خبردونه په خوام شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیک وي په هغه باندې کرخه باندې هم شوي دي. خو دا اول ځل چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډم په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یرغمل نیولی شو، نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي. او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلی دی، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازه نه ورکړې شوې چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستون سره مسته شوی د طاهر خان سره مو رابطه قطع شو، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړی دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو
را بشم باسته ل دوړو میلمنو اغلی کړو خیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کړو خیل کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د جنو راپورونو لمخي د 2015 کال لا پیل هم په خرابېدو ده. د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کډو هم درنګه خپل استاد ده. په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خراب دی، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه بار علاوه په ایران هم دارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نام نه دی منطقې یا بې ثبات کېدل، له دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق په دې نه ګټه اخلي. نو دا نشه کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یو ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلاتو خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی، او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط ګڼي. خو که دا منطقه چیرې نارامه کېږي، معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولې خو تاثیرات خو په دا تګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خراب شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېره اغیزه درلودلی شي، مثلا اتو کې به راوړل به له مشکل سره مخامخ سي دا قیمتونه او د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نامنه کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسه هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څو فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي. هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده، د سی پاک باندې به وي، نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهن ستنګزي سره هم وختلم. ستنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کډوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه به ثبات کولای شي؟
سلام علیکم، وړاندې کوم تاسو ته جناب سفیر صاحب ته درنو اوریدونکو ته باید ارزو کوم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خو شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او تسلیم نادرانه وګڼه، او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسلې کې تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده. اساسا دا د 19مې پیړۍ په اخرو کې له 1901 او 1902 کال نه وروسته چې ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرښه باسي، او په هغه کې بلوچستان په دوه لویو برخو ویشي، چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده، او بلې د اوسنۍ بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا د هغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ د هغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار ووایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لس کلنې دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه ورخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچستان بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي، چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العد په نامه فعال دي، چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې‌ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبر نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، او لکه چې سفیر صاحب ورته مکه اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې د ثباتۍ تلامن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لوی اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یوه نیمه جبهه ورته خلاصه شي. او پاکستان لکه ستاسو په سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ، او نه هم په سیاسي لحاظ. دا دا به سباتی کولای شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوی پرابلمونه راوځي.
استاد سنگزی تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1923 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه دغه تاریخي پیښه په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځېدلې او باید د پاکستان د خاوري برخه نه وي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیه ته تهدید پیدا کیږي، د هم په خپل نور شاوخوا جغرافیه نه تهدیدوي.
کاملا کلات خان مسئله لکه ساسو تا اشاره در بوده روز دیگه نه چی دیگه پی اصطلاح حرکت تکول کیگی بیا دا توافق کیی، اما دا توافق و جاویدانی توافق نده در دل پاره چی کلات خان خپل یو جنبشون نده طول بلوچانو استازه چی در پاکستان سر دا پی اصطلاح دا الحاق ومنه او روستانه نسل خصوصا در بلوچستان در نوی خوزخ چی در بلوچستان در آزاده اردو یا پاوز یا دیگی دال 2002 کال نه تاسیس شوه او 2003 کال نه را په دغه عملا په خپل عمل پاوزی عملیات شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده کچېره په جغرافي کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوی را برسیره کیگی او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا به نوی و جغرافی و درامنسته که دو مثلا مطرح کهی دا یقینی دا چه دا همیق تاثیرات دید حاض هم داری.
منه نه آغلی کروخیل، مخی تاسو دا خبره وکرله چه دی بلوچستان نارامی ممکن دی افغانستان خواهد هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخه ورته ګورو د بلوچستان امنیتی وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سور زو رئیس د جنو را پرونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لار چې تیر شوی ده د بلوچستان په لاس کې ده. البته موترزین د راغون شوی دی لارې بند کړی ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخې حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګورې د بلوچستان مسله خو بلوچستان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یوځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوی ده، زور زیاتی وشو او دې ته مجبور سي چې دوی سره پایسلا یوځای شي. اما اروپا پاکستان اگر خودمختاریانه چه ده صوبایی ایالتونه باید ولری ده اروپا رو محدود کلاو دوی لده تقریبا واقع خیستان شوهده. دوی اقتصادی لحاظ دیر زیفه دید دوی لمنابع را استفاده که گید دوی پا منابع بانی نور کسان عزیز هم را گذاری که او گرده طول پنجاب تنزید. دوی نه اقتصاد پیابرای شد، دوی رشد وکن، دوی تا امکانات برابر شد، دوی تعلیم پسر فهر داره که. پاکستان یو غلط پالیسی سره رامنځته کړی ده، دوی نه په بلوچانه باندې اعتماد لري ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط صنعت په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسې اعتماد په نه لري. دې خاطره دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج او د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټوله سي پنجاب یې خوري. نو په همدې خاطر دغه وضعیت ځکه هلته خرابیږي او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، دوی متوجه کېږي د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوې، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. اوس تاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر ګذاره ده او کیدای شي چې په راتلونکي خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زوندی ورکوي وبړي، یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه پرې کوي، خو نامعلومه دي. نو تاسو فکر وکړئ چې په یو نفوس کې چې مثلا بلوچستان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا چې څلور پنځه فیصد ټول نفوس د پاکستان بلوچان ځکه چې زمکه ډیره پراخه ده او نفوس ډیر کم دی هلته دوی کې تقریبا وزر نفر نامعلومه دی او دوی چې مثلا که پروس ترامپ د غوښتنه کوله او یا مثلا دوی اعتراضیه او غونډې په امریکا کې درلودلې چې په اسلام دوی سرنوشت معلومه سي دوسیې دې معلومه سي مړی ژوندی دې معلومه سي او پاکستان ورته جواب نه لري نو دې خاطر چې دا رقم برخورد کیږي خود په خود هر وخت خلکو نارضایتي زیاتیږي دا وزره کسان چې ورک دې خود وزره کورنۍ لري وزره دوستان لري وزره هم فکر لري نو خود په خود نارضایتي پورته سي اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي ځکه چې نن چې جی پی فعاله شوه دی نن مثلا سیندیان مثلا جدا طلبي غواړي اعتراضات زیات شوي دي پی ټی ایم محتوا روان دی همدارنګه خبره تحریک انصاف کسان یا لوی برحال پارتی و اغم خلف شو یعنی پوزو چی یو رقم ثبات دیر خراب شو سیاسی و اقتصادی و امدر موقع نسفاده
مانانه
یو قواله چی دا فالتون نسید که و داغه پا خلاف بنده و داری
مانانه اخله کروخیل سنت هم اشاره وکړه پوهان ستنگزی اونه مخ کی د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلفې ډلې لکه بی ال ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوې وي او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په خو کلونو کې دوی هم د ازادي یو ډول خورزنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې ترنګ دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخېدو ده
دقیقا وره پاکستان تاریخ ته لنګ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هواد ده د خپل تاسیس نه یعنی ول څه څلوخت هم کاله پوری تر داننه پوری پاکستان واقعا دی او ملت په عنوان حتی وګړي پروهي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي په د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو څوک نه درته وایي چې پاکستان یې نه درته وایي چې پنجابي یې نه وایي سندې یې نه بلوچي یې نه پښتون یې نو دا خو په دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې پاکستانیان ته یو چانس دا پیدا شي چې روي تاسو په افغانستان یې ارګل وکړي او هغه د بایس وګرځي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د استفاده سره یو اندازه بقا ولري چې دغه بقا ورسېدنه چې دنیا له پاکستان سره خپل مرسته کمی کړی دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده نو دا د باعث ګرځېدل یو سیمه ایز لحاظ د سیاستونو رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغه ستونزو سره مخ شي او دغه سينحتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب په اشاره درلودي د هغه توپیری چلان چې د پنجاب له خوا سره کیږي دا ټول د بایس ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي مله بل خو نه د ته هم باید په مول روسي غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړل شي چې چینا نه مسبه کړو پاکستان نه مسبه کړو چې ګوادر به د آسیا په سطح یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه مسبه ټول غلط راووتي او بلوچستان د دله لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم کچې ګوادر جوړیږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به نساري ډول وی او د دې منافع به لا هم څه تهدیدوي او د دې معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرتل به نه شي په ژوند کې تغییر راوړي صادري
سنګزي صاحب تاسو هم ته اشاره وکړه پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلې دي د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل او عواقب یې څه وي
اول خو تاسو ته عرض کوم چې ظاهران لکه تاسو ارقام خیې پاکستان له دې سیالۍ وتلې ده چې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینګلی مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي. دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابت دی د بین المللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي وو. په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و، په هغه کې هند ډیر تورن باله، او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپل صحت چې تلاس وي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نه وکولو کې مثلا رول لوبولی، دا شاید هند دومره جرات نه کړی چې مثلا د فرانسه له خوا نسواده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده، او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اسانۍ باندې لاس وهلی شي، په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبري چې دا اوسنۍ خبره ده، دا خو له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو، سبا دغه مشکلات د بلوچستان له د پاکستان چې بزور ونیو، دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نسی چې مثلا دوی څنګه آماده سو، یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ شو او عکس العمل وښوده، ولس ناراضه دی. ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي، او د پلوچان سره به هم خپل همکاریانو بسدي، که هغه مثلا دوی ته د پسا د ټریننګونه مسله وي، یا دوی لپاره مالي مرستې وي، دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان له د پاکستان سره لري، هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي سیرو په دې هیله چې پېژندلې وي، ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده، ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګېږي، هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مغمره په اصلاح به چې طالب په شو به دوی ډېر خوشحاله، ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې و هغه برآورده سوي. افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتلو، اما چې دومره توقعات چې دوی لا زیات او دومره دوی هر امر نه یې ومنل شي، شاید په هغه اندازه باندې نه نو ځکه پاکستان هدي اعظمي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان خو که هر څه مشکل و خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي، اما هیڅکله د نورو ملکونو په نامه نه وویلو کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپله طالبانو سره لري، نو هغه اما افغانستان دې هیڅکله کوشش نه کوي چې پایس یو ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستاني خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي، ټریننګونه هم ورته ورکوي، ډله ټپل هم ټولوي، ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي، او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي سي، هغه بیا څنګه له باندې بیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم نارامه شي هم افغانستان نارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کوي، خپل ولس قانع کړي چې دا خو بل ځای نه دا پلان نه جوړي.
مننه. وبخښي، مخکې مې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټېشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمیر اوریدونکو سره د آزادی په چپو کې پروگرام د دوی ته مخ کړو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتني سره مهرباني وکړئ تاسو سره است
محترم شیبر صاحب علاج راول نوزه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پر کرشم ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان پروان باندې موضوع ده نه
بلې
زوامه محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکه پر کوي دا باز خوندیم چې وځه خورکی ده دغه سلاسه یو پښتنم لرم دا وختونه زپدارسنې کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د طاره خو ځکه چې دا نام نشه وس را روانه ده دا که صرف په پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لاري بندي کې کچېره دا سی یو سناسې مشکلات وي هلته د لوټه په لم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پراپر افغانستان ورواچي
مانه
پر ټول ګرام ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نظم دا یو نظر و او د کروخیل صاحب سمې دا پښتنه ده چې څنګه کېدل شي چې دی هر وخت په افغانستان نیوکه کوي په دې کې څه کسر دی خو په نړیواله جمع رغونه و چې دا پیسې کنګل کړي دا دی راایلا کې دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
په نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدل اغلی کړو خیل دی اساس درډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خودوی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدونکو ته مخه کو آزادی په پوک پروگرام دی مهرباني وکړه سره اس
شهبر ته محترم سلامونه تاسو ته آزادی د ټول محترم اوریدونکو ته وانځم پدې چې وګورم بس
وعليكم السلام مهرباني
قربان ته ما یو سلام تاسو ته مونږ ته وانځم واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریکین شهبر ته محترم دلته په افغانستان کې خوشبو سم د نه دایښت د ټي جی پی کسان څنګه نه پاکستان کې مې دایو پیډ مې خپل ټکو غندو د څکل د افغانستان څخه د محترم شهبر صاحب ته تنظیمي ریچارج د پاکستان نظامي په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښتنه چې دا ټول د افغانستان مختلف پرمخ پر حکومت موږ مرګونه ټول د افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې د محترم شهبر صاحب پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه والته معرفي کې کله دوی نه غشتل دي پاکستان محترم شهبر صاحب د هندستان سره خپل ځور معلوم چې پرمغه د تور نه ونه دي څنګه مایې کشمیر ځنه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غوښتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شهبر صاحب دا اړیکې سره علاقه نه پیژنه
مانه مانه خیر یوسف بل اوریدون کتاب مخه کو مهرباني وکړئ آثار په پوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زړه دی رادیو ټول کارکون کو اوریدون ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم شهبر صاحب دا د بلوچستان شوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجاني ورکیه نو چې دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خلاتي او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای یو کې د دی حالات خراب دي او راز بل شویته روان دي
مانانه مانانه چې خبرون کې ما برخه واخسته اغه له کړو خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس
ها خپل دی ورته ما چې مال پر افغانستان ګراد او افغانستان ولسته مهمه ده ځکه چې موږ په دغه ځکه تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم د موږ دوست نه او هغه د موږ لپاره جهاد دی د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو په ملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوښتنه چې هغه اشتباهات چې موږ په جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې حالات خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وړاندې کړی دي نو همدې خاطر باید اوسنی حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاون د حق ته اسلام ورکړی او کله چې خپل حق ته محرومیږي ورور لطف وکړي خپل لور کې څنګه د ودرې کې د غیر حقونو حمایت وکړي چې شخصي دښمنۍ نه لرمه کغه جمهوریت هم چې د ګرتیا لري باید په انتقاد وشي او که اوسنی طالبان او حکومت می او دا همیشه انتقاد اصلاح د پاره وي کدی چې بیا اصلاح کیږي نه باید پاکستان اصلي سره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی. اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړی او دنیا ته خطر متوجه ده. مونږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر توبیه مې ترهګر جوړوي او بیا سبا یې د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به اماده. بلوچانو سره باید مونږ خپل همدردي ولرو ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورست یادی که خدا د پاکستان د فوج د تورست وایي که دوی ورته حق ورکړی وی که دوی د غوښتنو ته درناوی کړی وی که دوی ژوندي نه ورکولی که د دوی اقتصادي پیاوړی کړی وی د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطره افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولسې په دې عملیات آماده کړی ده او خپل ځان تیریږي خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پوان سنکسې ځینی د استدلال کوي چې غرب البته تاسو د موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په ګوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه‌ګذاري سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچستان هم دغه आवाज اوچتوي. دوی وایي چې چینایان دلته ناراضي او دلته د سرمایه‌ګذاري نه کوي. لیکن له دې سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغه له دې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغه مخالفت بلوچستان کوي. آیا بلوچستان به وتوانی چې د دغه سوي ستري پروژې مخاوني سي چې هغه هم د چین غوندي یو اقتصادي قدرت مختوري؟
ګوري زما ډېر مشکل چې دا قضاوت کوم پېژې چې دا مخاوني سي کنه هو سه حد عقل که مطلق مخانه ده نگولی تا شاهدانی چه چو چوار ده چینایی متخصصین پا هم دی سیمه که اختاف سوی دی وزر سوی دی دی غوی ده فعالیت مخانه ول سوی ده او هم دارنگا پا پختونخوا که هم تا سوی نی پا کراچه که هم دا حالات وی نی چه دا ده مانه ده چه ده چین ده سرمایه گزاره ده پاره پانگاچهونه ده پاره دلتا موانی وجود لري. د مال نظر دا په د پوره ارتباط لري چې چین به در جدي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي که په خپل سرمایه گذاري کې به قرار قامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري اما په فعلي شرایطو کې
به دی اوس لپاره خو راپورونه د دې سپیک اویا د چین د کمربند ډالر پروژه په پاکستان کې درېدلې ده ځکه دوی چې
کنه د ممکن موقت درېدلې وي ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه ځي اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې حد اقل اوس هغه هلی چې چین د ګوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده هغه د عقل اوس یا د توقف په حالت کې ډېر آهسته روان دي. دا زمانه لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي او پاکستان په یوازې توګه په خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ دلتا... پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنګزه دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاتې هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزر شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدار رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
پاکستان زکم چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډیر محاسب خلک دي، ډیر زیات دقیقه محاسبه کوي. هدا تاسو ګورئ چې یو د ورکه د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د ته چینایان ډیر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو بل خو تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي لږ سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دي، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هڅه چې سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو نه درېږي. یا حد اقل په پرنسپ کې به پاکستانیانو یا دنیا ته وښیي چې موږ دا پروژه ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تېرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پختونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو، د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو، زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دو پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کړي یا د سرعت.
په همدې برخه کې اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بی ثباتی هم ستاسو په باور چین د لدی پروژې شاته کولای شي؟
خب سیاسی بسواتی و همدارنگا که پاکستان و نتوانیگی چی امنیتی و بساتی دیگوی دی اخبال چنان خوادی تو بتا دیر مهمه دا زکا چی بده اندازه سرمایه گوزاری او آقا کامیشه لداس سوز سرمخه مخی گو بستا دیگه یعنی چون به امده اخبال دی چینی پروژه برخه دا نوچه کلا بلوچستان پده وزیاد بانی نو بیاغا چین کولیشی چی دوامه کسا فکر کوم چی چین با فعلاً دا پروژه باید سنتر و نصر است فکر شاید تر یاو بلیتا پرم دا سپاس چه که چین و وضعیت که بدلون را نشه زی که چه پاکستان خاطر ازمی کوشش وکر چه پا افغانستان باندی مراغ وواری و حیاتی و لیگل و امدی خاطره چه زان تبرات وکی چه گویا من گده بلکه دا افغانستان دا کار که اما زی مطمئنم چه طالبان و مخبل وضاحت و تور کرده او چی مدیت متوجه ایسه خبر د پاکستان کومه غلطه پالیسی نه سي دي پایل باندې نه شي کولای په سمن کې د چین پیشرفت د غربین اړتیا به تفاوت نه د امریکا بار قیمت باندې دي مخه باندې سي نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه او فکر وکړم چې دی به کولای شي په دې اساني باندې د پروژه مخته بوځي، اما کېدای شي روز په ورځ باندې اغه چیلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې ننګونې چې ورته مخته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په دې ډېر اسانۍ باندې نشي کولای چې دا پروژه مخته.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د هغوی محاسبه په هغه وخت کې ستاسو په باور همدا وله چې دغه خواوې اوسي نو پاکستان خوندي دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته، لدې باید استفاده وکړو او کنه همغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي، او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړي وي. دغه لپاره همدا مهمه ده چې څنګه د پیسو هغه اقتصادي حجمونه ولري په دنیا کې او دوی بدلاسي شي. نو په مطمئنه چې یو به فکر کاوه چې مثلا حکومته شې رامنځته شي دوی بدکه کې او په دې کې به یو کړی چې مثلا وضعیت په کنټرول کې، اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبري چې همدار هم ګروپونه مخته بیاي نو دغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
پونسنګځي د پاکستان یو منلې سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلګر، سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په یوه مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یوه هیئت په مشرۍ هم دغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی له امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغسې یوه خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډیلن تعبیر څه درته کوم، هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې که چیرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي، او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازی په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي، او افغانستان کولی شي چې بدیل شي د عقل که مطلقا لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت له لحاظه یا د جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه ممکن چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
په لاره هم امریکایي او خپل ستراتیژیک دوست باندې وړمي. په ځانګړي ډول خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د ځینو هیوادونو په ګټه تمام شي، تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر په طالبان ته په اول قدم کې د باور ورته خپلو مرکو کې ویل تاسو ته نیده شي دا څه چې طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بلار سي په بینالمللي مناسباتو کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمو له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه لري، چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث درو د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کالو او دزرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنۍ ګروپونه تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي، له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي، په دې شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه تعهدات چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي، چې هیڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، دته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي، تر څو یو وردي بینالمللي مناسبات داخل شي. که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي، په موقتی ډول په تاکتیکی ډول مو هیڅ کلمې څوک په استراتیژیک لحاظ مناسبات کول برخه نه شي.
مننه پونسنګز. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې وړاندیز لري چې طالبان باید څو کې چې لږه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځانته جلب کړي او همدارس د نړیوالو ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپل خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبان ته وړاندې سره
یو خبره غواړم چې وایم چې کوم شی پر سبا اول چې چین هم درنګ افغانستان هم مختلفه مملکت په پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د فوج قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشاله وسط او دلاله ولې یو هم درنګ د چین سرمایه گذاریان نه وشه دا یو مرحله ته رسیدي او په څنګه دوی خپل توکري چلن د نورو سوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتون دی په یو کچ په سینډیان سره نو بل اخر د هر شي یو وخت ضرورت لري چې بل اخر به انفجار وکړي او نه انفجار شوای دی چې اوس په دې ورو پورو نور بل کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان څخه افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلاص شي د ولس وختونه ته واګو نیسي خزو نار مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ څو افغانستان انزوا نه وځي. بل خبر هم ده چې بنګه باید دې ته متوجه شي، مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په دې یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې هغومره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دغوی خو همدغه پسلغه د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي یا نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې موږ یا په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خدا مبارزه لدغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډله سره یو ځای کېږي او نامنی به تبلا لمن وهي، نو بهتره به همدا وي چې له همدغه فرصت اوس کړه چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته که همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ول سره په خلاصي او یو رای حل د پیلي وضعیت لپاره پیدا کی خپل داخلي مشروعیت حمایت مردمی پیدا کی خود په خود له انزوا نه وځي به ملي حمایت زیاتی کی او سرمایه گذاریان به مشروع کی که افغانستان به له دغه انزوا نه وځي وضعیت به بهتر کیږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران د ټول په یو وړه کې جغرافیا کې او هغه دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډیر سخت کار ته مګر دا چې ولس ودا طریقي طالبان په یو ځم باندې نشي کولای او طالبان باید امدا اوسم که متوجه شي دا ډیره خبره
او دغه په خلاین له خاطر تقریبا په یو هفته کې یو ډیره لویه پریکړه کولای شي هغه د چنجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیر ته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورې او پیشګویي وکړي پاکستان په څه حالت کې دی په 2013 کال کې په څه وضعیت کې وي، څه پیشګویي کولای شي؟
شیبر شبیر مشکل خبر وي اما زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبر کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او د موږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس یې خپله ریبي، دته په پام سره باید یو ټکي ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیه وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې هغه خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه هغه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلاسیون کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولې. د لاند مثال دا ده چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتماله لرې نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. اما زه فکر کوم چې که چیرې داسې وشي چې د خدای دې وکړي چې داسې ونه شي، دا به نو بیا په سیمه کې نورو هېوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان که چیرې داسې دوام کوي تجزیه او د یو داخلي جنگ احتمال پکې زه تر تاسو په روایت تر 2010 پورې وینم.
پونسانګزای په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکی سرګلولې ډېر زیاتې لري، نو نړیوال شاید دې ته زړه شدې کې چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح چې دا تشویش وجود لري د کې شک نشته. کله چې اداره فاسدېږي مشکل د تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي. اگر دا چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې په څه وخت یا غیر فعال شي. بل خو نن تاسو اوس په دې مناسبت ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یاد بنګلي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تساند کول یا تساند نورو هیوادونو سره کول دغه روسیا کرا کرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتو په شمول کرا کرا لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم دا څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې به د چا په ضد استعمالېږي، د چا لاس ته ولېږي، دا به یو خطر وي. او دا خطر ډېر زیاده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغله کړوخیل تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابې خواته ولاړ شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړې کې خو هغوی خو پی کې سستي مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي اصلا د لاسه ورکړي او په بطري حالت ته ولاړ شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودي په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایله نه شي. وضعیت که نرمش را نه ولي دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او دا ملک به ټوټه کېږي. نو منده دو طرفه قیمت به ورکول کېږي، به پښتانه قیمت ورکوي، به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو هغه خودمختاري ته ورسېږي. اما که چیرې مثلا نوماندار اټومي اصلاح هم د لاسه ځي او هر څه به د لاسه ووځي، وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل په پالیسۍ کې بدلون راوړي کېدای شي مملکت افت شي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونس سنګزای په نړیوال دریځ کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جو خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان جو خبره کوي، طبي خبره ده چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس په پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کړي دوه هیوادونه ترګیتوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په وخت کې چې د استاد رباني حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم او کله به پاکستان کې واقع اوسم بیا به د کابل ملامت وو. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې برسېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستاني وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تل تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلی طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي. په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.